السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو زمانم احمد تکل دی او دا نیم ساعته خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه تاسو وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې ولسی جرګې پر افغان حکومت غږ کړی چې د سرپرست وزیرانو پر ځای نوي وزیران د اعتماد رای لپاره جرګې ته ور وپیژني قدرمنو په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د پاکستان او امریکا په اړیکو کې بې اعتمادي لا هم پر ځای پاتې ده او داخله شته نور موضوعات هم لرو خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې صالح محمد صالح چمتو کړي دي
د ملي امنیت شورا له ټولو بهرنیو ډیپلوماټانو او استازو هیله کړې چې د ډیورند کرښې په اړه د افغانانو حساسیت درک کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل امریکا سره له روانو مذاکرو ښکاري چې د نظر بشپړ توافق موجود نه دی سږنی کال به تر ټولو د توت کال په توګه ثبت سي د ملي امنیت شورا له ټولو بهرنیو ډیپلوماټانو او استازو هیله کړې چې د ډیورند کرښې په اړه د افغانانو او افغان حکومت په حساسیت ځان پوه کړي د هغه مطابق د خپل نظر څرګند کړي د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر نن په ویلامه کې له دغو بهرنیو استازو غوښتنه کړې چې د افغانستان تاریخي حق ته درناوی وکړي دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په کابل کې د برېټانیا سفیر نیکولاس کی له بی بی سي سره په مرکه کې ویلي ډیورند کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نړیواله سطحه په رسمیت پیژندل سوی سرحد دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل امریکا سره له روانو مذاکرو ښکاري چې د دواړو لوریو ترمنځ د نظر بشپړ توافق موجود نه دی خواجه محمد اسف نن په اسلام آباد کې د امریکا او پاکستان د دوړخیز ډیالوګ د غونډې په څنډه کې رسنوي ته ویل بیا هم د ځینو پراخو مسایلو په اړه تفاهم شته
Today I can say with some confidence
زلش په ډاډ ویلای شم چې له امریکا سره د همکارۍ لار صافه ده د سرحدونو د کنټرول د کډوالو د ستنېدو په افغانستان کې د وسلوالو د خوندي مرکزونو او په پاکستان کې د سختریزو د پټنځایونو په څیر د لویو مسایلو په اړه پراخه همکاري شته
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د باور د بیا ایجاد لپاره هڅې پیل شوې خواجه سیف وای امریکا ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د هندستان نقش پر سیاسي همکاري محدود دی تفصیل وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ جمهوری ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې ولسمشر غنی نن د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مارسودی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان حکومت لیواله دی د تلپاتې سولې په برخه کې د انډونیزیا له مثبتو تجربو ګټه واخلي تر دې مخکې میرمن مرسودی د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې وکړې ښاغلی ربانی په کابل کې یو کانفرنس ته وویل
نکات عمده مورد بحث
زموږ د خبرو اترو مهم ټکی د افغانستان د سوري له بهیر څخه د انډونیزیا ملاتړ دی انډونیزیا په نړۍ کې تر ټولو ډیر مسلمان وګړي لري او دغه هیواد په خپلو تجربو سره کولای شي چې د سوري په برخه کې ګټور رول ولوبوي
دا خبرونه له ازادي رادیو ناوړي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې به 15 میلیونه هغه ماشومان ته د ګزړن ضد واکسین ورکړل سي چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي دغه ادارې په ټویټر کې لیکلي د غشمیر ماشومان به سر لننه په یو اونۍ کې په څلور وشتو ولایتونو او ځینو ناامن ولسوالیو کې د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین سي د خبریالانو نړیوال فدراسیون د افغانستان د آزادو خبریالانو له ټولنې سره یو ځای په افغانستان کې د واتس اپ او ټیلیګرام د خدماتو پر بندیدو اندېښنه څرګنده کړه دغه ادارې نن په ویلامه کې له افغان حکومت څخه دغه بندیز د لری کېدو غوښتنه کړې ده خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان نجیب ننګیال ازادي رادیو ته ویل دا بندیز موقتی دی
واتس اپ هم باندې بندیز موقت ده یوازې د شلو ورځو لپاره او دا هم از مجلس باندې هدایت شوی دی د بیان ازادي د افغانستان حکومت کاملا ژمن ده احترام ورته لري او دا هیڅ کله هم د بیان ازادي نه زیانمنوي
افغان حکومت تیر اونۍ د میسجونو د خدماتو د دغو دوو شبکو د بندیز اعلان وکړ د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي میزایلو پروګرام نړۍ ته یو خطر وباله شغلی ټرمپ نن په جاپان کې بیا تکرار کړ چې د شمالي کوریا په وړاندې د ستراتیژیک زغم دوره پای ته رسیدلې ده
د شمالي کوریا رژیم د غیر قانوني اټومي آزموینو او مستقیم د جاپان لوري ته د بالستیک میزایلو د ظالمانه توغولو ترڅنګ د خپلو غیر قانونی وسلو د پروګرامونو پرمختګ ته ادامه ورکړې ده. دا متمدن نړۍ او نړیوال سولې ثبات ته یو ګواښ دی.
د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره تر کتنې وروسته شغلی ترامپ وویل امریکا او جاپان هڅه کوي د شمالي کوریا د کیم جونګ اون د خطرناکو تهاجمونو مخه ونیسي. سژنې کال به تر ټولو د توت کال په توګه ثبت سي. دا خبره د هوا پوهنې نړیوالې ادارې د جرمني په بنشار کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون د کانفرنس په پیل کې وکړه. د شاوخوا 200 هیوادونو استازو په دې 12 ورځنۍ غونډه کې ګډون کړی دی. او د امریکا په نیویارک کې په میلیونونو کسانو د ماراتون د ځغاستې د لسګونو زره ګډونوالو ننداره وکړه. په څه باندې 220 کیلومتره مسافه کې د ځغاستې دغه سیالي تر هغې حملې 15 ورځې وروسته کېږي چې د نیویارک په منهټن کې 8 کسان ووژل. دغو سیالیو ته امنیتي تدابیر شدید سوي وه. پولیسو د ځغاستې د مسیر په دوام برخوال بدرګه کول.
لازده رادیو خبری مجله اوری. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپور نه خبرو. و باورې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د پاکستان او امریکا ترمنځ د اعتماد خلا پر ځای پاتې ده. خو خواجه آصف د هم ویلي چې پاکستان د تروریستي ډلو په وړاندې د ورکړل شویو استخباراتي معلوماتو پر اساس عمل ته چمتو دی. ولسی جرګې نن بیا هم پر افغان حکومت غږ وکړ چې د سرپرستانو پر ځای اصلي وزیران د اعتماد رایې لپاره جرګې ته واستوي.
له حکومت نه دا غوښتنه ده چې دوی هم د ملت کور دواړو خونو ته په درنښت وګوري، درناوی وکړي، فیصلو ته احترام وکړي.
د دفاع وزارت په تشکیلاتو کې د سرحدي او عامه نظم د ځواکونو د ادغام پروسه پیل شوې ده.
فعلاً د افغانستان امنیتي وضع سمه نه ده. دا یو خاص ضرورت و چې سرحدي قواوې په دفاع وزارت باندې مربوط شي.
د کرنې وزارت اټکل کوي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به د هیواد د زعفرانو تولید 14 ټنو ته لوړ شي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د اسلام آباد او واشنگټن په اړیکو کې تر اوسه هم بشپړ توافق نشته. خواجه آصف چې نن په اسلام آباد کې د امریکا او پاکستان د دوه اړخیز ډیالوګ د غونډې په حاشیه کې رسنیو ته څرګندونې کولې، د هم وویل چې د ځینو پراخو مسایلو په اړه د دواړو هیوادو ترمنځ تفاهم شته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه د جزئیاتو لپاره د شپې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه پامیر ساحل په سټوډیو کې راسره دی. ساحل صاحب، مننه. آیا د خواجه آصف د خبرو معنا دقیقا دا ده چې د اسلام آباد له حدسو سره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ، امریکا او پاکستان ترمنځ، په اړیکو کې کړکیچ پر ځای پاتې دی؟
بلکل صحیح خبره مو کړه. تکل صاحب هم دغه سیخ کار کېده، ځکه چې خواجه آصف چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دی، نن یې په خبریالانو ته دا وویلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور کمای دی، او دا د باور کمی چې دی د همدغې باور کمی ختمولو لپاره دا څلورم پړاو دی چې د دواړو هیوادونو استازي سره کینی او خبرې کوي. البته دا د ډیر ټیټ کچ غونډه ونن، لکه د لوړې سطحې غونډه نه وه، ډیر کسان پکې نه وو موجود. دا هم ویلې چې له امریکا څخه د استخباراتي معلوماتو غوښتنه کوي، چې هر ډول استخباراتي معلومات ورته ورکړل نو پاکستان به هرومرو اقدام کوي. په
نو له دې مخکې خو امریکایي چارواکو ویلي دي چې د ځینو مسایلو په اړه، مثلا د حقانی شبکې، د مثال په ډول د حقانی شبکې د پټنځایونو په اړه، دوی پاکستانی چارواکو ته دقیق معلومات ورکړي، او ځای هم معلوم دی شمالي وزیرستان.
بالکل. د جالبه خبره نن په خبرو کې دا و چې د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان خواجه آصف دا ویلي چې امریکا ورته ډاډ ورکړی دی چې په افغانستان کې به د هند رول یوازې اقتصادي مرستو سره پوری محدودی، د دې نه زیات بنئ. بل بدای چې د افغانستان خاوره او د افغانستان پټنځایونه به د پاکستان ضد نه کاریږي. البته د خپلو پټنځایونو په باره کې خواجه آصف ویل چې دا تش په نوم پټنځایونه دي، او موږ تیار یو چې د دې پر ضد اقدامات وکړو او دا ختم کړو.
نو له دې وینا معلومیږي چې اصلي مسله بیا هم افغانستان دی. په دغو اړیکو کې په یعنی د خند اصلي عامل چې خواجه آصف په باب خبرې کوي بیا هم افغانستان دی، او په افغانستان کې هغه مسله ده چې پاکستان په افغانستان کې خپل ستراتیژیک ژورتیا یا عمق بولي.
بالکل همدا سیدا د او د خبرو هم همدا معلومیدل د نن مسلسل ډیر زیات خبرې په افغانستان وکړي او دوی ویلي چې موږ د سیمې هیوادونو او بالخصوص دغه بیلابیل ټولنې یا سازمانونه چې د لکه سار کې یادونه د وکړه دې ته موږ هڅې کوو چې ورورسیږو دا فعال کو چې په افغانستان کې سوله راولو. د بیا هم ټینګار وکړ چې د افغانستان سوله د ده د هیواد په ګټه ده او د دا ویلي چې د امریکا ورته ډاډ ورکړی دی چې موږ به د دې هرکلی کوو چې امریکا ورته ویلي دي چې موږ ستاسو او د هند ترمنځ په اړیکو کې د خوالي لپاره اسانتیاو برابرولو ته فیسیلیټیشن ټکی د استعمال کا هغې لپاره تیار یو. نو زیاتې خبرې ده په افغانستان وکړي او همداسې ښکاري چې د افغانستان او مسله چې ده اصلا د پاکستان او د هند د امریکا ترمنځ په اړیکو کې تر ټولو مهم رول لوبوي.
او لاندې راته وایي چې د سرحدي موانع او په ځای هغه څه چې پاکستان سرحدي موانع بولي او د افغانستان حکومت وایي چې د ډیورنډ پر کرخه د موانع جوړول دي د دواړو خواوو قومونو ترمنځ، دوی وایي چې دا د افغان چارواکو په وینا کرخه ده چې سل کیږي. په دې اړه حاج آصف هم څرګندونې درلودې چې د دې نه د هغه هدف څه و؟
دوی مخکې هم د پاکستان پوځ هم ویلي دي چې موږ اغزن تار لګو په ډیورنډ په کرخه په مختلفو ځایونو کې، او د نن هم ویلي چې امریکا ورسره په دې خبره سلا شوې ده چې و تاسو کولای شئ چې دلته د پولې د انتظام لپاره اقدامات وکړي. معنی دا چې د امریکا ورسره د اغزن تار په لګولو سلا شوې ده. البته امریکا تر اوسه پورې څه نه دی ویلي، ځکه دا اوس لږ سات مخکې دغه خبري غونډه وشوه. امریکا په تیرو وختونو کې په دې مسله باندې یا غلی پاتې شوی ده، او د هند په حواله باندې هم د ولسمشر ډونالد ټرمپ دریز روښانه او چې هغه ویل چې هند باید په افغانستان کې زیات رول ولري او د مسلو د هواري لپاره د مخکخ هیواد رول ولوبوي.
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو، زما همکار پامیر ساحل د ازادۍ راډیو د مشال څنګه همکار چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف د نننیو څرګندونو په اړه جزئیات اورول. خواجه آصف نن د امریکا او پاکستان د دوه اړخیز ډیالوګ د غونډې په حاشیه کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان او امریکا په اړیکو کې تر اوسه هم د نه اعتماد یا د بې اعتمادۍ حالت پر ځای پاتې دی.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ولسی جرګې نن یو ځل بیا له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سرپرستۍ لړۍ نور نو پای ته ورسوي او کاندید وزیران د باور د رایې د اخیستو لپاره جرګې ته معرفي کړي. د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی چې نن یې د ملي شورا د وجل شویو غړو د درناوي په یادغونډه کې خبرې کولې، وویل چې حکومت د ملي شورا د غوښتنو درناوی وکړي. له کابل د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان راپور راکوي.
ولسی جرګې یو ځل بیا په حکومت غږ وکړ چې د کاندید وزیرانو لیست بشپړ او دوی ته دې معرفي کړي. د جرګې اداري پلاوی وایي ملي شورا د حکومت هرې مشروع غوښتنې ته درناوی کړی، نو له حکومت هم غواړو چې دغه شان د دواړو خونو پرېکړو او غوښتنو ته احترام ولري. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی چې د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د وژل سویو غړیو د درناوي یادغونډې ته خبرې کولې، له حکومت وغوښتل چې په کابینه کې د سرپرستۍ د لړۍ پای ته ورسوي او کاندید وزیرانو ولسی جرګې ته معرفي کړي.
له حکومت نه دا غوښتنه ده چې دوی هم د ملت کور دواړو خونو ته په درنښت وګوري، درناوی وکړي، پیسلو ته احترام وکړي. د حکومت هر هغه مشروع فیصله چې راغلي موږ احترام ورته لرلی ده. له دوی نه موږ هیله ده چې د سرپرستۍ لړۍ نوره ختمه کی احترامانه هیل رئیس جمهور نه، رئیس اجرایی نه، او د دې د چارواکو نه کومه.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه نیم میاشتې وړاندې حکومت د اقتصاد وزارت لپاره مصطفی مستور، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لپاره شاهزاده اریوبی، د فوایدامي وزارت لپاره یما یاری، د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت لپاره محمد شفیق غلاغا شیرزای، او د ترانسپورت وزارت لپاره محمد حمید تحماسی د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړل. د غشانی نګدی څلور میاشتې وړاندې دفاع وزارت ته طارق شاه بهرامي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته فیض الله زکی، او د قانونو او پټرولیم وزارت ته نرګس نهان د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړی دي. خو ولسی جرګه وایي چې اوس هم یو شمیر وزارتونه او ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، او حکومت باید اساسي قانون ته په احترام سره د کابینې لیست بشپړ کړي. د غجرګي ګواښ چې تر کومه د کاندید وزیرانو د معرفي لیست بشپړ نه وي یو شمیر ته برای ورنه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي یو شمیر کاندید وزیران معرفي سوي او پاتې نور به هم ډیر ژر ولسی جرګې ته د رای اخیستو لپاره معرفي سي. د ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپل ازادي راډیو ته وویل
حکومت د پارلماني چارو وزارت ته دند سپارلې ده تر څو هغه وزیران شي د نمندانو په توګه باندې معرفي سوي دي. ولسی جرګې د باور د رای د اخیستلو لپاره هغوی تر وپېژني او هغه وزارتونه چې لا هم وزیران نه لري او د سرپرستانو لخوا چاره پر مخ وړل کیږي د هغوی لپاره به ډېر شری اقدام وشي.
د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر هم د کاندید وزیرانو په ځن معرفي کې دوی باندې انتقاد کړی او وایي حکومت په دې برخه کې اساسي قانون نقض کړی.
زمون غغل ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کورنیو چارو وزارت د سرحدي پولیسو او عامه نظم د ځواکونو لیږد به دفاع وزارت ته عملي شي. دا وزارت وایي د کار د سرحدونو د ښې ساتنې او د وسلوالو مخالفینو د تګ راتګ د مخنیوي په مقصد کېږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دغو ځواکونو ته به د سرحدونو د ښې ساتنې لپاره ډېر امکانات ورکړل شي. پوځي کارپوهان وایي دفاع وزارت ته د دغو ځواکونو لیږ د امنیت د ټینګښت او د هیواد د دفاع لپاره یو ګټور اقدام دی. خان محمد سین په دې اړه نور جزئیات اوروي.
افغانستان د دفاع وزارت دغه وزارت ته د سرحدي پولیسو او نظم عامه د ځواکونو لیږ د امنیت د ټینګښت او سرحدونو د ساتنې لپاره مهم ګڼي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه هڅې د ملي حاکمیت او خاورې نه د دفاع په خاطر کیږي او یاد ځواکونه به په خو امکانات سنبال شي.
وزارت داخله به نام وزارت تنفیذ قانون است و
دیوید کورنۍ چارو وزارت د قانون د تنفیذ په نوم وزارت ده او ملکی جوړونه کیږي. پوځي برخه له دفاع وزارت پورې تړل کیږي. تصمیم نیول شوی چې دغه ځواکونه اکمال شي چې وکړی شي په سرحدي سیمو کې د مخالفینو د تګ راتګ مخه ونیسي. دا ټول کارونه له ملي حاکمیت د خاورې له بشپړتیا او استقلال څخه د دفاع په خاطر کیږي.
استقلال کشور عزیز ما افغانستان صورت میگیره.
اغلی رادمنش وویل د نظم عامه پولیس به په دفاع وزارت کې دا دنده ولري هغه سیمه چې د ملي اردو ځواکونه تصفیه کوي دوی به لراتلونکو امنیتي ګواښونو ساتي. د کورنۍ چارو وزارت وایي دفاع وزارت ته د کورنۍ چارو وزارت د سرحدي پولیسو او نظم عامه ځواکونو د لیږ لومړی پړاو د عقرب د میاشتې په 14 پیل شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نجیب دانش وایي د سرحدي پولیسو یوه برخه به د جدي په میاشت کې دفاع وزارت ته ولیږدیږي او بله به په کورنۍ چارو وزارت کې پاتې شي. دفاع وزارت وای دغه وزارت ته د کورنۍ چارو وزارت د سرحدي پولیسو او نظم عامه ځواکونو د لیږد موضوع له یو کال راهیسې مطرح وه. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې پخوا تر دې د ملي شورا د ځینو غړو او مدني ټولنې لخوا د سرحدونو په ساتنه کې د حکومت پر کمزورۍ انتقادونه کېدل. دوی انتقاد کاوه چې مخالفین د افغانستان له پولو او په تیره د ختیځو پولو له لارې هیواد ته راننوځي او امنیت ګواښي. د پوځي چارو پوه باری آرز د هیواد وضعیت جنگی ګڼي او دفاع وزارت ته د سرحدي پولیسو او د نظم عامه ځواکونو لیږد پر ځای اقدام بولي.
فعلا د افغانستان امنیتي وضعیت سمه نه ده. دا یو خاص ضرورت و چې سرحدي قواوې په دفاع وزارت باندې مربوط شي ځکه چې د دوی اکمالات او تجهیزات په هغه لیرو نقطو کې د هیواد تنها اردوی ملي د خپلو امکاناتو څخه په استفاده کولی شي چې هغه په ښه صورت باندې ترسره کړي.
ښاغلی عارض وایي د کورنیو چارو وزارت د دغو ځواکونو په اکمالولو کې پاتې راغلی و. د کورنیو چارو وزارت وایي دفاع وزارت ته د کورنیو چارو وزارت د نظم عامه او سرحدي پولیسو د ځواکونو د لیږدولو پریکړه د حکومت او په ځانګړې توګه د جمهور رئیس لخوا شوې او عملي کیږي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د بیوکۍ او کم صلاحیتۍ په اړه د بلخ د امنی قومندان د انتقادونو په غبرګون کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د قانون د عملي کېدو او ټینګښت په خاطر قومندانانو ته ټول صلاحیتونه ورکړل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل قومندانانو ته د قانون په چوکاټ کې ټول صلاحیتونه ورکړل شوي او د کورنیو چارو وزارت تل د دوی د قانوني اجراتو ملاتړ کړی. پروانه اونې کې د بلخ امنیه قومندان سید کمال سادات په یو غونډه کې ویل چې د دسترګو پر وړاندې له قانون څخه سرغړونې کیږي، خو د یو امنیتي مامور د بدلولو واک نه لري.
به این مردم کمک کنین، این همیشه که دی خدا خلاص کنیم که شعرا بیتیم نمیشه.
دا د بلخ امنیه قومندان دی، جړای له درد ده او درد یې لبی واکی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نجیب دانش د قومندان سید کمال سادات دوه کو په خبرګون کې وایي ټول قومندانان د قانون د تطبیق او ټینګښت لپاره بشپړ صلاحیتونه لري.
ما با تمام توان هست عملکرد قانونی
دی وی مونږ په ټول توان د خپل پرسونل له قانوني کړنو ملاتړ کوو، په خاص ډول له خپلو امنیه قومندانانو نه چې قانوني اجرات لري. هغه څه چې متراشه ورسره موافق نه یو، له قومندانانو سره ټول امکانات او ځواک په لاس کې دي چې د کمتري احساس ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ امنیه قومندان سید کمال سادات د یکشنبې په ورځ په بلخ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال په امنیتي بنسټونو کې د فساد په اړه وویل او ورسره یې په وړاندې د خپلې ناتوانۍ اوښکې توی کړې. نوموړي وویل مجرمین ونیسي خو د زورواکو لخوا بیرته خوشي کیږي. دی وایي دا هر څه په خپلو سترګو ویني خو هیڅ نشي کولی. د ده په وینا د سترګو پر وړاندې قانون ماتیږي، په چارو کې یې لاسوهنه کیږي، خو د یې پر وړاندې څه اجراءات نشي کولی او نه هم کوم امنیتي مامور بدلولی شي. ښاغلی سادات که څه هم د هیڅ چا نوم وانخیست، خو له دیني عالمانو سره په دې غونډه کې له دوی وغوښتل چې یوازې په شعار بسنه ونه کړي، بلکې خلکو ته له دې وضعیته نجات ورکړي. دا لومړی ځل نه دی چې یو چارواکی په خپلې بېواکۍ اعتراف کوي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمېر حکومتي چارواکو له بې اختیاره دندې شکایت کړی او ځینې له همدې عمله استعفاوې هم کړې دي. دې وضعیت ته په کتو د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی په دې باور دی چې د کورنیو چارو په وزارت کې بې کفایتي او نه همغږي د دغه وزارت د منصبینو د خفګان لامل کیږي.
اگر زورمندای وجود داره و
دی وایي که زورواکي موجود وي او یا رسمي چارواکي ورنه ملاتړ کوي او یا هر بل دلیل چې وي باید واضح او روښانه شي. که بله هیڅ چاره نه وي باید دا هر څه افشا کړي. ښاغلی صافی د بلخ امنیه قومندان نه هم غواړي چې دا څیرې خلکو ته وروپیژني. د ده په وینا دا کار د مافیایي ډلو او زورواکو پر وړاندې د مبارزې یو ښه پیل کیدلی شي.
د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زادران راپور مو اوریدل کابل. ازادي راډیو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
زمږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي تمه لري چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د هیواد د زعفرانو حاصلات 14 ټنو ته لوړ شي. په دې مقصد نن په کابل کې د زعفرانو د کورنیو او بهرنیو متخصصانو او د ځینو ګاونډیو هیوادونو د کرنې د کارپوهانو د زعفرانو د 15 ملي کانفرنس په نامه یو مشورتي غونډه جوړه شوې وه. د کرنې وزارت چارواکو وویل په دې 3 ورځنۍ غونډه کې به د زعفرانو د حاصلاتو د زیاتولو پر لارو چارو خبرې وشي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې حکومت باید د زعفران له کاروباریانو سره لازمې مالی، فنی او تخنیکي مرستې وکړي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سیند او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د زعفرانو ډیر تولید، ښه پروسس او حاصلاتو ته د بازارونو موندل د افغانستان د زعفرانو د 15 ملي کانفرنس عمده موضوعګانې دي. دغه 3 ورځنی کانفرنس د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یو شمېر کورنیو بهرنیو متخصصینو او د ځینو ګاونډیو هیوادونو د کرنې د پوهانو په ګډون جوړ شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دغه کانفرنس کې به د افغانستان د زعفرانو د حاصلاتو د زیاتولو په تخنیکي او فنی لارو چارو خبرې وشي او د راتلونکو 15 کلونو لپاره به د کرنې وزارت لخوا د جوړې شوې ستراتیژۍ د ښه پلي کولو لپاره تصامیم ونیول شي. د دغه وزارت ویاند لطف الله راشد وویل
هدف ما برگزاری از این کنفرانس تنظیم از این فعالیت هاست که
دغه کنفرانس هدف زمونږ د فعالیتونو تنظیمول دي چې لوی خلاره خبر مختګونه ولرو. د زعفرانو د حاصلاتو نتایج هله بخون کی دي. سکل زعفرانو د 15 کلن استراتیجی د پلي کولو په حال کې یو چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې د زعفرانو حاصلات 14 ټنو ته ورسوو.
د خاغلی راشد په خبره اوس مهال د هیواد په ډیر شو ولایتونو کې زعفران کرل کیږي چې د حاصلاتو اندازې کال په کال مخ په زیاتېدو ده. د د په خبره په 1394 لمریز کال کې د هواد د زعفرانو حاصلات 2.3 ټنه وو چې په 1590 لمریز کال کې 2.2 ټنه ته پورته شول. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې په 2011 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی وو، خو سږ کال په 3000 هکتار ځمکه دغه بوټي کرل شوی او تمه ده چې 8 تنه حاصلات ورکړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان دا هم وایي چې تر اوسه د خصوصي سکتور 14 شرکتونه د زعفرانو په کر کیله تولید او پروسس بوخت دي چې تیر کال یې ځینې $9 میلیون عایدات ترلاسه کړي دي. د کرنیزو چارو پوهان وایي که حکومت له بزګرو او د زعفرانو له تولیدونکو سره لازم مرستې وکړي، د خلکو او حکومت اقتصاد ته به ګټه ورسیږي. د اقتصادي چارو پوه او د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیحون آزادی راډیو ته وویل د زعفرانو ګټه دولت او خلکو ته تر بل هر کرنیز بوټی زیاته ده او حکومت ته پکار ده چې دودولو ته یې لازم مالی، تخنیکي او مسلکي اسانتیاوې برابرې کړي.
افغانستان زعفرانو د کیفیت له پلوه په نړۍ کې لومړۍ درجه ګټلی. افغانستان باید با کیفیته تولید ولري، بازار ورته ومومي او د زعفرانو د کر کیلې د کارکوونکو لپاره یوه موثر استراتیژي جوړه کړي.
ښاغلی سیحون وایي زعفران نه یوازې دا چې یوه ښه مالی منبع ده، بلکې په هیواد کې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاق ځای نیولی شي. د کرنې وزارت وایي د زعفرانو د کاروباریانو لپاره مسلکي لنډمهاله کورسونه جوړ کړي او د دې ترڅنګ په هرو 15 کلونو کې له بزګرو او خصوصي سکتور سره د زعفرانو د تخم یا پیازو مرسته کوي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د متحدو ایالاتو نږدې متحد جاپان د شمالي کوریا د خطرناک رژیم له ګواښ سره مخامخ دی. ښاغلی ټرمپ نن د جاپان په پلازمینه توکیو کې د څرګندونو پر مهال د شمالي کوریا د توغندیو پروګرام د نړیوالو لپاره یو ګواښ وباله او ټینګار یې وکړ چې د پیونګیانګ په وړاندې د ستراتیژیکې چوپتیا وخت تیر شوی دی. ښاغلی ټرمپ د جاپان له صدراعظم شینزو ایبی سره په ګډه خبري غونډه کې د شمالي کوریا اټومي پروګرام د نړۍ د امنیت، مدنیت، سولې او ثبات لپاره یو ستر ګواښ وباله او ټینګار یې وکړ چې متحد ایالات او جاپان به د شمالي کوریا د رژیم د خطرناک یرغل د ختمولو لپاره ګډ کار وکړي. شمالي کوریا د خپلو توغندیو د ازموینو په لړ کې په دې وروستیو کې د جاپان د فضایي قلمرو پر لور دوه میزایلونه وتوغول. ښاغلی ټرمپ د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض هوایي ډګر ته نږدې د هغه توغندي شنډولو ته چې سعودي چارواکي وایي ایران پلاو حوثي یاغیانو ویشتلی و اشاره وکړه او ویې ویل
He will shoot them out of the sky when he completes the purchase of lots of additional
Japan بل امریکا څخه د زیات شمیر پوځي تجهیزاتو د پیرودلو د بهیر له بشپړتیا وروسته د شمالي کوریا توغندي په هوا کې او په ډیره اسانۍ سره لمنځه یوسي. لکه څنګه چې تاسو ولیدل، موږ تیره ورځ د سعودي عربستان په هوا کې هم یو شی لمنځه یوړ. د جاپان صدر اعظم موبایل هیواد د امریکا د هغه دریز ملاتړ کوي چې د شمالي کوریا د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره به له ټولو امکاناتو کار واخلي. شینزو ایبی وویل چې دواړه هیوادونه په دې مسله کې له یو بل سره سل په سلو کې توافق لري. ایبی زیاته کړه چې د شمالي کوریا لخوا احتمالي توغندي به د اړتیا په صورت کې د امریکا په مرسته نسکور کړي. رویټرز خبری آژانس لیکي چې د شمالي کوریا وروستیو تحرکاتو د ښاغلي ټرمپ ولسمشري په نړیواله کچه لازموینې سره مخامخ کړې ده. په همدې حال کې چین د دې څرګندونو په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې د شمالي کوریا وضعیت ډیر حساس او پیچلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هوا چون ینګ نن وویل چین له ټولو ښکېلو اړخونو غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې د کړکیچونو د کمولو او د اعتماد د فضا د جوړولو په برخه کې ګډ کار وکړي، څو د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د ستونزې د حل لپاره هڅې یو ځل بیا پیل شي. ښاغلی ټرمپ په دې خبري غونډه کې همداراز وویل چې واشنګټن به د متحدو ایالاتو او جاپان ترمنځ د تجارتي ستونزو د حل لپاره هڅه وکړي. په پام کې ده چې ښاغلی ټرمپ به له جاپان وروسته جنوبي کوریا ته ولاړ شي او هلته به هم د شمالي کوریا په اړه خبرې وکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این ټینګار کوي چې له شمالي کوریا سره ستونزې باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي. تمه ده چې ټرمپ آسیایي هیوادونو ته د 12 ورځني سفر په دوام له جنوبي کوریا وروسته چین، ویتنام او فلیپین ته هم لاړ شي. قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د نن ورځې د خبرونو یو ورستۍ نیم ساته خبري مجله پاتې ده چې د خبري مجله سلطان محمد سرور تاسو ته وړاندې کوي او سرور زما همکار د استودیو ته هم راغلی دی.
تکل صاحب تشکر از شما، خسته نباشید.